السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونو تر وو بجو په دې خبري غړې کې ز منور شاس تاسو کوربایم نیک پیرځونه می قبول کړي د دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان ځایي قابی مشران جرګه کوي په کورمکه امنیتی ځواکونو وسلوال برید کې درې سرتیری وجلیدي او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربند د خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي د خبرونو تفصیل د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل لومنه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې بعد پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې بعد تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبري وشي په لنډی کوتل کې موجود د جرګې یو غړي هم د خپل لومنه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ځلې خواوشا سلويخ مشران ټاکل شوی چې د تورخم په لور روان شوی دی تمدا چې همنن با افغان لوري نه هم د قومي مشرانو د جرګې غړي په تورخم دروازه پاکستان لوري ته داخل شو د خیبر قومي مشرانو سره به وویني دا په داسې حال کې دا چې د فروری له 28مې راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کېدو له وجې تړلې پرته ده د دغې کشالې له وجې په تیرو ورځو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه هم شوي او یو بل ته مرجوب اړولې ده د دې مسلې د هواري لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ سو واره خبرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې په منځنۍ کوربه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجل شوي او څلور ژوبل دي د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره یې د خبرو اجازه نه درلوده مشال ریډیو ته د نوم نخبرولو په شرط نن وویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خواوشا 15 بجې شوې ده چارواکي وایي په تاک کې ناست نامعلومه وسلوالو په سرتیرو د ټوپک او لانچرو په وسیله حمله کړې بلخوا د حمله وروسته او ملیشې ټوله سیمه په خپل ورقه کې اخیسته او هلته یې د لټون عملیات شروع کړی دي له سیمه یو مقامی تن د خپل لومنه سرګندولو په شرط مشال لريو ته ویل د ملیشې په گاډو د حمله وروسته دوی ته له خپل کورونو د وتلو اجازه نشته تر اوسه د حمله ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته د کوزی اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غک کړی دی چې پاتې سرکاري دفتر دی هم زر تر زره کلایي تحصیل ته منتقل کړی شي پرون د اورګزو په میشتي میلا سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قابونو مشرانو هم شرکت وک او کلایي تحصیل هډ کوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنو نورو سرکاري دفترونو د منتقل کولو هرکلی وک د کوزی اورګزو بلک یاسین خان جرګې ته د وینا پر مهال ویل چې قبایلی ضلع په صوبه کې ورګړېدو نه وروسته اورګزی یوازنۍ ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بله ضلع کې جوړ دي دی وایي
نو هرې ضلع ته خیبر تر خپل ډیسی لاړ مومندو تر خپل ډیسی لاړ وزیرستان تر خپل لاړ ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو خو افسوس خبره دا وه چې د اوس افرین د مور ډیسی
بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه د نومنه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي و نوي دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوزی اورګزو ته انتقال شوي دي تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربند خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربند چې کمزورې حسابيږي 200 ورځې شوې دي رويټرز اجانس د حماس د ویان عبد اللطیف القنوا هغه بیان راخسته چې ویل یې دي موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې ومنل شي د خبرو د خپلو تیاریو تصدیق کوو نو موري په عین وخت کې غک کړی دی چې له غزې تلانګې سره د مرستو په هدف پیل شوې هسې باید له غښتلي او پیاوړي شي. حماس چې امریکا او یورپي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، یو پلاوی په قاهره کې له مصري منځګړو سره چې د قطري هغو په مرسته د اوربند خبرو د دوام هڅې کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره یې د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل په ورځ به خپل یو پلاوی دوحې ته ودیږي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ د چمپیونز ټرافی فائنل لوبه د هند او نیوزیلند ترمنځ دا مهال په دوبۍ کې روانه ده چې پکې نیوزیلند اول بیټنګ کړی دی او په ټاکل شو 500 اوورونو کې یې د وو لوبغاړو په اوټ کې 251 رنزونه جوړ کړی دي. د دې په جواب کې د هند لوبډالې تر اوسه په یو اوور او یو بال باندې 9 رنزونه جوړ کړی دي او لا یې هم یو لوبغاړی نه دی اوټ شوی. دا تر دې د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم کشالی هواری لپاره د افغانستان او پاکستان زاید مشرانو جرګه راجوړه کړې ده. تازه حال درکو. د پی ټی ایم غړي تور پوری کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د پوز لخوا د ګولباري له وجې په ځنګلونو اور پوری شوی. دوی وایي د اورګزو قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پاتې سرکاري دفترونه د هم دغه سیمې ته منتقل کړي. مشران وایي په دې لړ کې هر وخت قومي سلام مشورې ته تیار دي.
افر تم بیان دا غاور کو ستر روشا دا سنتر تحصیلدار سے نور تحصیلدار سے اپ دا پر باندې کې چه بنو سر کوم چه خبر دی غو تول مو.
پاکستان په دغه هیواد کې مشتو افغان سټیزنز ګارد لرونکو کډوالو ته د رواني میاشتې تر پای د رضاکارانه وتلو امر کړي. په خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سوای
دا خوش روجه دا ورپسې نو سوچم روجه خدمیږي تر راځي لا خو تورخم باندې دا د خپل خوخه دا نو کوم د پاره خو اوس تک ډیر ناممکن دی.
او د شام حکومتي ځواکونو په خواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو ترمنځ پنختو کې سلګونه کسانو ته مرجوب لا وخت دی. یو شمیر نور ریپورتونه هم اوریدل شي د مشالې ډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د تورخم د کشالې د خواري لپاره د پاکستان او افغانستان د ځايي قومي مشرانو یو جرګه کیږي. په دې لړ کې په خیبر کې موجود خپل خبريال فرهاد خان سره خبرې کوو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه جرګې څه تازه صورتحال دی؟ هغوی مشران کوم ځای ته رسیدلي؟ ملاو شوي کنه؟ څه تازه نوي را سره شریک کړئ.
منور شاه، بالکل دا محل چې کوم دی څه نیم سات وړاندې په تورخم کې افغان لوري نه چې کوم دی څه 15 کسانو باندې مشتمله جرګه چې کوم دی د تورخم په دروازه باندې پاکستان لوري ته راوخته او دلته بیا په لنډ کوتل کې چې کوم کسان ناستو د جرګې پاکستان لوري نه د خیبر لوی جرګې څخوا شادویشتنه چې اوس په دې کې شامل دي دا لندې تورخم ته کوس شوي دي. اسې خو دواړو خواونه څلوېخ کسان ټاکل شوي وو خو ځینې وجوهاتو په وجه باندې دواړو خواو ته د جرګې هغه شمېره پوره څلوېخ نه وه. خو به هر حال یوې خوانه 15 تنه راغلي، بلې خوانه 2 تنه ورغلي. دا مهال سرکاري چارواکو هم او قومي مشرانو هم مشال ریډیو ته تایید کړي چې د تورخم صفر نقطې نه څخواوشه 1 کیلومتر را په دیخوا پاکستان لوري ته د خوګخیل قوم چې کوم مشترکه مارکیټونه دي د هغې په چت باندې دغه دواړو خواو چې کوم قومي مشران دي، سوداګر دي، ترانسپورټران دي، نیم ساعت وشو چې دوی سره ناست دي خبرو اترو پیل کړی. خو دلته مطلب چې اوس روژه ماتي وخت دی نو ښایي چې روژه ماتي نه پس پا دغه جرګې چې کوم جزئیات دي دا به مخې ته راځي.
سمه ده، لږ غونته که زمونږ اورېدونکو ته دا ووایي چې یاره دغلته کې د تورخم د دروازې څه صورت حال دی اوس نن سبا، یعنې نن ورځ کې که تېره ورځ راته ووایي. او دویمه دا ده چې د دې دپاره چې دا کوم وروسته چارواکو تر منځ هم خبرې شوي دي یا د خلکو مشکلات دي، هغه که لږ ووایي.
اوریدونکو ته خو به دا پته وي چې د فبروري 28 نیټې رئیس دغه تورخم دروازه چې کوم دی پاکستانی ځواکونو هغه مهال تړلې وه چې کله هغې غاړې ته افغان لورې ته طالب ځواکونو څه تعمیرات تړل، نوې پوستې تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو منع کړل، په دې باندې لانجه رامنځته شوه. بیا دواړو خواو ته یو بل سره یې ډزې وشوې. په یوازې په فبروري په 24 نیټه باندې یو وار مذاکرات شوي وو چې هغه بې نتیجې پای ته رسېدلي وو. هغې نه پس هم دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې په یو بل کارول شوې وې او حالات چې کوم ډېر ترنګلي وو. تر اوسه پورې دواړو خواو ته د ګمرک، کسټم، د امیګریشن ټول دفترونه هر څه تړلي پراته دي. امپورټ اکسپورټ، دوه طرفه کاروبار، هر څه بند دي. بل خبره دا و چې دواړو خواو ته تورخم مکمل خالی کړل شوی، هغې غاړې تم او دې غاړې تم، ځکه چې ډېر ورځې دغه نښتو دوام وکړ. نو نن ډومبی ځل د یو لوی پرمختګ دا دی چې په لومړي وار که هر څو حکومتونو ترمنځ اړیکې رابطې نشته مکمل کته شوي، خو دوی اوس دغه یوه طریقه وکته چې دواړو خواو قومي مشران، سوداګر او ترانسپورټران یو بل ته تورخم ته ولګل او غټ پرمختګ هم دا دی چې په 24 د فروری نه پس په لومړي وار نن افغانستان نه دغه د جرګې غړي پاکستان ته راواوړېدل.
سمه ده، الله دې وکړي چې دغه مسله د دغه مشرانو په جرګه باندې حل شي. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره چې د خیبر نه یې نیخ په نیغه د تورخم د دروازې د وروستي حالاتو په اړه تفصیل راکوه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو برا جنوبی وزیرستان ته دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي په وروستیو کې د دوی په یو شمېر ځنګلونو اورونه لګېدلي چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان د پوځ د توپخانې او مارټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او د دغې وجې نه په ضلعي انتظامیه هم غږ کوي چې له پوځ سره په دې حواله خبره وکړي او په ځنګلونو ځنګلي سیمو د مارټر ګولو لويشتلو یې منع کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې د پوز او یا هم د ځلی انتظامیه د روز معلومولو کې بریالی نه شو. البته په بر جنوبي وزیرستان کې د ځنګلات محکمې یو افسر عرفان مسید بیا ویلی دی چې اور اکثره وخت د خلکو د بیغورۍ له وجې لګي چې د ځنګل په وچو وښو کې بل ماچس یا سیګرټ وغورځوي. نوموړي زیاته کړه چې محکمه یې د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته چمتو ده. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
په دغه براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لګي د فوج د طرفه همیشه د پوره ماټر لګېږي، ګولې لګېږي. بیا په دا ژمي سردي موسم شې دغه ونې وچې وي، دغه یور وخلي. څو ورځې مخ شې د کوشکي علاقه په درګې باندې او د تیارځې چکیم کونډې هارتا یو ورسره چکیم د کاړمې نه ورې غري نه دي، د ماکین غري نه، د شک غري نه، د ځنګاړي غري نه. دغه هم کله په یوه غره باندې یور لګېدلی وه، کله په بل غره باندې یور لګېدلی وه. او یا دغه واکه دغه وه چې فوز و د خپل ډوره د شپې فایرنګ وکړه، ماټر ګولې وویشتلې و غره ته، و د غره و یور وخاست. مومیږو د حکومت نه د ضلعي انتظام یانه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې دوسې که ګولې ولې که ماټر ولې، چې دغه ګولې دا نه ولي په دغې طرف په وجې دغې چې دغه ونې او دغه ځنګلاتو محفوظ.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسید نه وروایي چې د ضلع ځنګلونو کښې کومې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
چې کوم ځنګل دي پا پدا باندې بار اورز یور لگی جی کلا تپے نا ولا کی کلا دے ماٹر نا ولا کی پداکش جنے خو ڈیر کے ماتی کے ماٹی بیجی دی لگا ناشتار سرپ سیڑے چل غزائی چا یو بیٹی کم از کم 200 سال عمر وی 300 سال 100 سال عمر یہ وی آ بیٹی پکش وس وی دی زایاشی او دس زوی نہ دے پوتے کما کین وکس شاول یا سپین کمار چکاڑ میں سرا تنگی بودین زای پدار کوٹ کی شیزا کرگے ورتا یا ای داغا سروے کائی او دیار دے طرف تا یعنی دا زوی نہ سچدا محفوظ وی چا آغا دے چانا میزو یو غشتل کی لیا و چاہتا زارو کی یہ خلق دے لوسا دا جنگل سویزی یور ہم پہلا کی پر بودی جی ہاں
مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مرستیال مشر عرفان ماسید سرا دے زیلے پا جنگلوں نکشے دے اور لگی دلے پیشے پا براکشے تماس ونی ولی دے آغوی پا زاوب کشے وروی چی بسا واجا دے اور لگی دلے داغا پیشے مخیطار ادریمی
بارای سرویچی پودو دے استرا غرلما او کام غرلما دے زخ میاں سے دا یوزوی 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 دا کنٹرول کی چې کله ته پتا ولګي په دا غاښتې وایي جوړ شه هر کله کمپین کوي د اویرنس څه دی یا په ایده شوي نو دا مې کمپین وکړي چې مطلب ته په کوم ځای شي دا کوکینګ کوي ستا یا شپه نه دی چې دا کوم ډول ځای چای په خاویلیا ځو ته مړی په خاویلیا دا چې کوم خلک در دي سګرټ ته یا ماچس بالا وین چار راي چې دا ماچس په یوه سګرټ ته کوي کوشش کوي دا دغه مړی کی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
هلتا د خیبر پختونخوا د کوزه اورګزو ګڼو قامی مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړی چې د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې هم زر تر زره د کلایي تحصیل ته انتقال کړل شي چې د ضلع اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي. د جرګې مشرانو پرون میشتي میلې کې جوړې شوې یوې جرګې ته ونیام کې وویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. د قامی او صوبایي اسمبلۍ غړو هم وروستیو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو قامونو خلکو ته ورتګ هلته کې اسان وي. نور تفصیل د ممتاز بنګش رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو ګڼو قومونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غږ کړی باید د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه دې زر تر زره د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د ضلعي اوسیدونکو ته اسانتیاوې ترلاسه شي او په خپله خوره سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. د مارچ په اتمه نیټه میشتي میلې کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې قومونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هیډکوارټر ته د ډپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو ښه ګام وګرځولو. د جرګې ګډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغې جرګې هم نیوکې وکړې چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وه او د سرکاري دفترونو کوزه اورګزو ته په انتقال یې سخت غبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څوک پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نه وي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ضلع کې پاتې شي. د کوزه اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رگزه یوازینی زیله ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل زیله کې جوړ دي کوم چې د یادې قبایلي زیلې په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر زیلې ته خیبر تر خپل ډي سي لاړ، مومندو تر خپل ډي سي لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو زیلو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو زیلو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پورې د مو ډي سي
جرګې ته په خپله وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدی شي. باید چې د بره او کوز اورګزو خلک دې په خپله کې کینی او په صبر او تحمل دې باید یو بل واوري او داسې پریکړه دې وکړي چې د ټولې اورګزو ضلع په ګټه وي.
ابر ته مو بیان دا غور کوو، ستو روشه دا سنٹر تحصیل دار سے لوور تحصیل دار سے اپ دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم چیز خبر دی غاب تول مور
جرګه کې د مینځنی او ارغزو ځینی قومونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لویه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ارغزو سرکاري دفترونه د ارغزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به ارغزو کې میشته خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي او کړونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکي او د میشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د ارغزو ټول قومونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکي کول په مستقبل دې پام وکړي.
ټولو شکریہ مو ادا کو ودی مندے مو خوشحالی ہو انشاءاللہ او اغه خلق تا دا سوال کو مو دا ریکویسٹ کو چې دا کوم کار وشه دا انشاءاللہ زندې زبان دی وی دا دې نه خوش دیم نشي خدا میرا بنی و کو تخپل دی رتلون کی نسل بال بچ زبان رحم کو
دا په داسې حال کې دی چې د مارچ پښوګم نیټه د بر اورغزو مشرانو د اورغزو هډ کوټر هنګو کې یو جرګه جوړه کړې و او په یاد جرګه کې غوښتنه کړې و چې تر څو پورې د بر اورغزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای و نه ټاکل شي باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورغزو کلی تحصیل هډ کوټر ته انتقال شو چې پر ضد یې د بر اورغزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم رستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورغزو ټولو قومونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوز اورغزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې لمیشتو هغو افغان کډوالو چې افغان سیټیزن کارډ کارډونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر پای د پرزاکارانه توګه له پاکستان وځي کنه وی نو په زور به ایستل کیږي. پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو له دغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 په نومبر کې پیل کړې وي خو اوس یې پکې افغان سیټیزن کارډونو لرونکي کډوال هم شامل کړي دي. په پیښور کې نو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې فیصلې په اړه اندېښنې ښولي دي. تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان وایي چې هیواد کې میشت افغان سیټیزن کارډونه لرونکي به هم د نورو بهرملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مارچ د هیواد څخه وځي. د غیر قانوني بهرملکیانو بیرته ستنېدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومړۍ نیټې نه پیل کړی و. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته ستنېدو په پروسه کې به له هیچا سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې ډېره لنډه نیټه ورکړې ده. وایي روژه هم ده او هلته دوی نه روزګارونه لري نه د اوسېدو ځایونه. باید د ستنېدو نیټه ورته لږ اوږده کړي ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي د بچو سکولونه دي. پېښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې بابل وایي
دا خوش روژه ده روژه کې خو ورپسې نو سوچې روژه خدمېږي تر راځي لا خو تورخم هم بند دی دا د خپله خوښه ده نو که موږ دپاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی. هلته حالات خراب دي روزګار نشته څه نشته زموږ پاتې کېدو کې خوره دوی هېڅ تاوان نشته هر ماجر لگیا دے ازان تخبلا روزی گٹی ہو چن پہ ایک امداد دوارو ملکونو تعلقات دی نو زوری طول ماجر توزی ہو ماجر خو نا طالب دے ہو نا جمہوریت کا مازاد دی دا خو بخوار آگے دی اخصال فانای دو تاغستی زمان خپلن تقریبا سالور سالویخ پینده سالویخ کالا کی گی دل تپاتی شوی ہو کدسی یو میش تی نو میش که وطیر مشکل را دا با غٹا بی ازیتی بی پخارونو که بنیول بی پکورونو بچاپی نو دا مشکلات با دیر زیاد چی دا که پا دم نواک رو سالی تا ترانسپورت وسیلام نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي له 800,000 څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو دراتک لړۍ په 1988 کال کې پیل شوه خو وروسته د کورونا جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شاوخوا 600,000 افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان مسکینان هم دی چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او رالپنډۍ کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکی وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپلو لنډمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمي ادارې دي، د دې راټولول په یوه ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او د هغې نه اخوا سرحد هم بند دی، دومره وخت کې ممکنه نه ده. مجبور دی به د زور نه کار اخلي، دی به تشدد نه کار اخلي. نو د دوو ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتېږي. بل دا ده چې دوی مخکنی اعلان تر مخکې چې دوی کړی وو، دوی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی چې څوک سیټیزن کارت لري هغې ته دارسمه جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی وو، تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکي. او خدای مکړه چې نه شي دا 50 کاله یارانه په یو ورځ باندې بس دړي وړي شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وتلو ویلول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټه راسي له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویاند قیصر افریدی سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې باخله دا د ادارې دریز مخته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په 6 دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهره د مشکلات شته، چیلنج شته، دلته کې په پاکستان کې جدي مختص. نو ورسره ورسره موږ حکومت هم دغه خواست کوو چې حکومت پاکستان د تیرو 30 کالونو افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړی او دلته میلمستیا ورکړې وه. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دغه سپورټ جاري وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي، چې په کیسه باندې 1.3 میلیونه سره POR کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډز دي، شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي، چې په کې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سباندې 1 لک او بلوچستان کې سباندې 3 لک کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې، سند، سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا کې د افاتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پیډیمه پرون معلومات جاری کړی دي چې پکې ویل شوی د نن یعنی مارچ 9 نه 14 پورې به د صوبې په زیاتره ضلعو کې د بارانونو او پغرونو د واورو سلسله شروع وي. صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے همدار از ویلی دي چې په دغه موده کې د عام خلک د بارانونو پر مهال د تګ راتګ کې د احتیاط نه کار واخلي. د موسم په اړه نور تفصیل زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
پی ڈی ایم اے وایي چې راتلونکو 8 ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیز سیلۍ د اسمان ګرز ګوز هم امکان دی. یادی ادارې عام خلکو او بیا سیلانۍ سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداری جاری کړی چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي. غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. دغه رنګه غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د پی ڈی ایم اے اهلکارو یا ضلعي انتظامي نه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. پی ڈی ایم اے وایي چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته سپکار دي. په دا اړه د ضلع سواد زراعتو محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې له وجې ګڼ شمېر فصلونه متاثر دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په بعض فصلونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرضونه لګولی شي. دی وایي چې کروندګر دي د زراعتو پوهانو په مشوره د فصلونو خصمانه کوي.
زمیندار له پکار دي چې مختلف مرضونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوش یا د دې مرضونو خلاف چې کوم زهر دی هغه په سیم مقدار باندې استعمال کی چې نه زیات وي نه کم وي، چې د هغه مؤثر اثرات چې دی هغه به دیوانی وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دي هغه کم کړی شي. دا شان د خوراک اجزا چې دي د هغې هم لږ په ترتیب سره د هغې ورکول چې دي هغه ضروري دي، خاص کر نایټروجني سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیلو کم احاطه چې د هغې نه د لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دي هغې کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نور نقصانات چې د اغاز لري جوړي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته مشینري تیار ساتلو امر جاری شوی. دې ترڅنګ بدې پیښې کې خلکو ته مرستې ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې رپورټ سره روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې د دې سات د خبرونو لنډې ته پام وکړئ. د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل لومړنی خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړی چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې به د تورخم د موجوده کشالې په هواري باندې خبرې کیږي. د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع دویش مشران تورخم ته رسیدلي دي. دارا د افغانستان له لوري هم قومي مشران پاکستان ته راوختي او له جرګوالو سره ناست دي. د یادونه ده چې د فروری یو ویشتمې نیټې راهیسې د خم دروازه په صفر نقطه کې د نورو پوسټو تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کېدو له وجې تړلې پراته ده. په منځنۍ کورمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې یې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجلي او څلور ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته د نوم خبرولو په شرط نن اویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خوا او شا 15 بجې شوې ده. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غاړه کړې چې پاتې سرکاري دفتر هم زر تر زره کلایي تحصیل ته منتقل کړی شي. پرون د ورځو په میشتي میله سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ ورځو د ځینې قابلو مشرانو هم شرکت وکاو. کلایي تحصیل هیډکوارټر ته یې د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځینې نورو سرکاري دفترونو منتقلېدو هرکلی وکاو. او بل خبر د اسرائیل په حواله باندې ده. د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربان چې کمزور حسابيږي دوه سلويخت ورځې وشوې. حماس یورپی ټولنې او امریکایي ترهګر ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. په شام کې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې سیلونکي وایي چې په شام کې اوسنۍ نښتو ته د ایران، اسرائیل او داعش لپاره د خوخي کار په توګه کتل کیږي. انیس اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وایي.
د شام پخانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوري دورستو په هواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کاله په شام واکمنه وه او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه و. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا لخوا نومول شوي ترهګري ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبري کوله دمشق ته ننوتل، واقعي واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوخي کار دی. نیویارک میشته ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې سیډونکی کولین کلارک ویلي چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرېدو وروستو تل د غچ اخیستو پر مهال د مرګونو او د فرقهییز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برطانیا میشته ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې درې سوه څلوېښتو ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او په نښتو کې وژل شوي دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د هغې د اتحادیانو لخوا هغه وژنې هم شاملې دي چې بې له عدالتي کاروایې وژل شوي دي. سنا خبری اجانس د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړې چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوی کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفاداره کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغ الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې هغوی د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفه ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د علوي ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرایل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرایلو ځواکونه له دمشق شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرایل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. څېړونکي کالین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقعه پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرایل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په اولو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتي صادراتو ارزښت خواوشا 2 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. په وروستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوي او سوداګري تر ډیره اغزمنه کړې ده، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د صفي الله ستانکزي رپورټ اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتي صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارد ډالرو په ارزښت غیر نفتي توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره او غړی او اقتصادي کارپوه ادرخ شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2010 را په دې خوا زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګری پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي هغوی څخه واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارد څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه دی هغه هیواد مسخره واردی.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتیدو خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څو اونۍ بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریزې برېښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي د ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکارۍ نوي ماډلونه ته مخه کړي. د روسیې په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خوا د پیسو د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل خرچونه به کموي او ځینې وزارتونه به هم ختموي او دا راز د ځینو سرکاري ادارو نشکاري به کوي، خو بلې خوا ته یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې ورسره د کابینې د ټولو غړو شمیر درې څلوېښت ته ورسېد. ځینې شنونکي اقتصاد پوهان دا د IMF سره کړې ژمنې نه سرغړونه بولي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرڅ کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یوه ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپلو شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي، حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینې د غړو شمیر د 21 نه 23 ته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستیال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت د پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودھری دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډېر وخت پکارېږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت د دې شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډېر زیاتی کړی، ډېر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو لپاره هم منسټران واغېستل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دي، اخو د پروینشل سبجیکټس دي. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی، زما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بله توقعي او دا به غټه بدقسمتي، شاید موږ سبا بیا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې ده، د قوم سوچ چې کوم دی هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی او تد ایاشے یو دون غشت پالے او پسد پا بب لے کری آلے.
د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر سور زیوړاندې د دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقي وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم یو خبري غونډې ته دغه خبره کړې وه.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں اور
د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله راسه سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلو. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرڅ په معنا نه دي، بلکې د هر وزیر نوره هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې 3 وزیران کینوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت پر خرچې بالکل نکمای او داغه یو غټ ایویډنس داد چې تاسو ستې چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې 3 وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګانو نه ده، د هغه وزارت سره چې کومې خرچې دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچې شاهانه خرچې روانې دي کنه، دی خو تنخواګانو ته ناس نه دي، د هغه عهدو سره چې کومې مراد دي او کومې فائدې دي، ناجایزه فائدې اوچتې، هغه د ملک ته تکلیف دي، هغه د عوامو ته تکلیف دي.
د د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد تا د سواد په خوځخېله کې د قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، ځای اوسیدونکو د یوې جرګې په ترڅ کې یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کبل کې د پوز د ولس نه د کنټرولمنټ بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوځي چارواکي د سیمې مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي، خو د سواد ډیپټي کمشنر لخوا جاري کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل کبل کې د پوځي چاونی سره سم کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوځ د تنظیم لاندې بوي. خبر پاڼه کې دار از ویل شوې چې د عام ولزمکه به نه سرکاري کیږي او دغه سیمه ته به ترقی ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په دې ریپورت کې حال راکوي.
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کې ویل چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن 4 لاندې سواد کې د پوځي چاونۍ، ایکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکه لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکه نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویل چې ولس حکومت ته نور ځمکه ورکولو ته تیار نه دي.
سواد کې کوم ادمیات هم دي، ځنګلات هم دي، خو د سواد یا ملکنډ ریجن ښایست دی، خپل وطن دی. لہذا زموږ د وطن دا ښایست چې دا زموږ دشمن شوی او په دې زموږ د وطن نیسي. واقعي که د پاکستان فورس موږ په دې خبره پوه کړو چې هر دې سواد کې یو ډېره لویه خطره ده، د یو خارجي ملک نه، د روس نه خطره ده، د چین نه خطره ده. من د سوال ټول مشران من د لیکل ورکوم چې د پاکستان یو لوی شمن نه وروسته مو کې نه چین ته پلیم، نه هندوستان ته پلیم، نه یو بل چا ته ورکوم. تاسو ته دینه بالکل خاطر جمع اوسېږئ. دې ملک ته هیڅ خطره نشته. او که خطره وه موږ به له خپله خاوره په خپله ساتو. ساتلو یې که بهنه ساتو.
د خوځخېله دوامي نېشنل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته وویل چې د پاکستان آئین ولس ته دغه تحفظ ورکړی چې د ولس د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002-2003 کې یو اکټ پاس شوی چې په دې ملکې به په زرعي ځمکه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف، فوجي چاونیانې، کنټرولمنټ بورډ دا نه لږ جوړوي. نور هم داسې ملونه پاس شوي. نو منگا دا پاکستان دا عام شہری پہیس مان دے خبرے تا بلکل نہیں تھا. کئی وئی دارا دا سے ہوئی چیزا با ہر سکو ما تنی سب نشک ہو رہے خلق بیدار شوے پاہین برا دے قانون بانے برا دے مون سر بے منے مون با مطمئن کے.
د سواد قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر روسته د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
بیا ورته دا خبره وکړه چې که
ستاسو فوزی افسرانی که ستاسو سیول افسرانی که سوپر سو طاقتور خلقی اگر تا دکیر کو نگور دا چاولی پا حق کی و اگر دا چاولی زمان ترکی کردی اگر من تا پویز محمد که نوی من وزا پل مجلسو کن من با وزا داسی ثابت کن چی دا بیشتی نه دا پاکستان دا پیده ده نه دا پاکستان که چی دا کم کمون روزی نه دا دیر پیده ده او زمان پا ایتیهایی تاوان پیده ده
زسوات تاجر خواجه خیلی مټه او کابل اوسیدونکو د 1300 میاشتو راهسه تحصیل کابل کې د کنټرولمنت بورډ جوړولو په ضد احتجاجونه او جرګې کوي ځکه چې ځلې انتظامی د سوات په درې یونین کونسلو کوزه باندې بره باندې او ډیرې کې د کنټرولمنت بورډ جوړولو لپاره نخي اخودي په دا اړه د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب لخوا د پروري په درشتمه خبر پاڼه کې ویل شوی چې سوات کې کال 2015 کې هغه حکومت د پوزي چاونې جوړولو اجازه ورکړه وو د سره سم د کنټرولمنت بورډ جوړولو اجازه هم ورکړی شوې د پوجي چاونې جوړېدو وروسته اوس د کنټرولمنت بورډ لپاره حدود جوړوي د کې بعد د چازمکه نه سرکاري کیږي په تازه جرګه حکومتي چارواکو سند ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دیال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه حل
کېږي او دا قام په دې پیوز د سیاست څه کې دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمانگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سا دیسا زمانگ سا غم نیشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حدس کوی
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سم را دا پوج مشر دی سم را دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دی سی پور تا کری کلاشن کو زناده سا چولی پس اگا خلق و منظر نی ختم شد دا باور نشم کولی چی کم آمن زمین گو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پوراز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسن بجه آوری دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا حکومت د غریبو او کم مزدوري یا آمدن کورنیو ته د وړیا شمسي سیستمونو ورکولو د پروژې پلانسته کړی ده د دې پروژې لپاره د صوبې 25 لکو نه زیات خلکو رجستریشن کړی دی د پاور اند انرژي ادارې په وینا چې شپږ لکه 15,000 کورنیو ته په وړیا او نورو 15,000 کورنیو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکول کیږي تفصیل د عظمت علي شاه ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسي سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسي سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډنګ ډیر دی بجلی ډیر کم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی په دې پروژه کې د کونډو اندر خزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
کوي هو رہی ہے
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25,000 نه زیاتو کورنو رجستریشن کړو د پروژې په لومړي برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکو شیشي پکی او بلپونه شامل وي د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجستریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمې د موسم نړوان دي ورته سولر سیستم ورکړي
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,600 کسانو اپلای کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکول وزیر اعلی نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او دره چې ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې د سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړې دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونه هم ګران دي او هر یو شی ګران دی. دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پیټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده ترې ورسي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپلو صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلرزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او اوس هم د رواني غړې په پای کې د روزې ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله. نن به واوري روزا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو په دې هم خبر شئ چې د تراوی مونږ له جمعه سره کول په کارو یو کنا یوازې هم کېدې شي، د جمع سره کول په کار دي او کنا یوازې هم کېدلې شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د تراوی مونږ پا جمع سره غره دی او که بدون د جمع نه دا سیدا چې د صحابه کرامو ژوند ته چې منګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دی. جمع د فقهاء کرام په نسبت باندې به تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې څلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پوښتنه کوي چې کوم سړی تراوی ونه کې ای روجای فاسدیږي؟ نه، د تراوی چې د روژې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراوو فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکړي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته پلاس ورشي باید دا وکړي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته شي یوازې پروژه کې دی. مونږ ته سګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراوو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراوو تعلق یوازې د روژې د مبارک میاشت یعنی د رمضان المبارک د میاشتې سره دی او د روژې نیولو او نه نیولو سره یې تعلق نشته. همدارنګه که چرته یو سړی روژې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، د هغه د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضې خلیجي دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دوه رکاته هم کولی شي او څلور رکاته هم کولی شي، چې په یو نیت باندې سرور رکاته وکړي دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جائز دی، او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیاته په شل رکاتو کې، یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي، نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصرې پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه له ملګرو سره هم شریکولای شئ. انسټاګرام.com/مشال ریډیو پته ده.